باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور له تاسو مننه او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي او ری چې امنیتي ځواکونه د تیر شپې تر ناوخته د غیر مسول وبسلول د قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. نن دوشنبه د لیندیا قوس 25 دسمبر میاشتې شپاړسمه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرونی په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندیدو کمپاین پیل شوی دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ که امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. دا وروسته له هغې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سر له یکشنبې په دغو اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دغو ولایتونو ته رسېدلي. تر دې مخکې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې وه. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې په تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د پروسې مخه نیولې وه. دوی ټینګار درلود چې د انتخاباتو کمیسیون دی لومړی د دوی په خبره شاوخوا 300,000 تقلبي رایې باطلې کړي. کمیسیون په وار وار له دوی غوښتي وو چې بیا شمیرنې ته اجازه ورکړي او بیا به د سمو او ناسمو رایو په اړه پرېکړه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې به د رایو د بیا شمیرنې په بشپړېدو سره د ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان کړي. په ننګرهار کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندیدو کمپاین پیل سو. په دې ولایت کې تر ډېره ورځني کارونه په پاکستاني کلدارو ترسره کېدل. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي، بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د پاکستاني کلدارو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل سوي.
د عملی اقداماتو د پیل لومړی برخه دا و چې ننګرهار والي تیره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني اثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره شوه. د پولیسوالیو کې هم ترسره کیږي.
د ننګرهار تر څنګ په خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی دی. په دغو دوو ولایتونو کې د اسعارو د تبادلې مارکیټونو او صرفانو ته نوي افغاني بانک نوټونه ورکول سوي چې په مرسته یې په پاکستاني کلدارې راکړه ورکړه کمه سي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي افغان سناتور او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په امریکا کې په مالی درغلۍ محکوم سوی. سفارت تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي چې اداري فساد سرحد نه پیژني. هر څوک چې هر ځای د ولس اعتماد ماتوي یا له قدرته ناوړه ګټه پورته کوي باید عدالت ورباندې تطبیق سي. یو اویا کلن نورستانی چې د فلبرایت پخوانی استاد دی د افغانستان د ولسمشر اشرف غني لخوا یو کال مخکې د سناتور په حیث انتصاب سوی و او له هغه مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هم پاتې سوی. د امریکا عدلی وزارت تیره چهارشنبه ویلي چې نورستانی د کالیفورنیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې ده د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د اضافي امنیتي عوایدو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړی و. د دې پروسې له لارې د مالي مرستو ترلاسه کوونکي باید د خپلو هغو بهرنیو سفرونو په اړه چې 3 میاشتې زیات وي د امریکا حکومت ته راپور ورکړي. د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې مالی مرسته هغو کسانو ته ورکول کیږي چې یا د سن له مخې زاړه وي یا هم معلولیت ولري. د امریکا عدلی وزارت ویلي چې نورستانی د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د خپل بهرني سفر او په بهر کې د استوګنې په اړه درواغ ویلي. له دوی یې څه باندې 28,000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي او د کالیفورنیا ایالت د روغتیایي چارو او اړوندو خدماتو برخې ته څه باندې 83,000 ډالره تاوان رسېدلی دی. نورستانی د دغو جرمونو په خاطر د لاس کالبند او 2,500,000 ډالره جریمې سره مخامخ دی. په هرات کې تېره شپه ناوخته 3 پولیس د نامعلومو وسلولو لخوا وژل سوي دي. د امنی قمندانی وین عبد الاحد ولی زاده ازادي رادیو ته تایید کړي چې دغه پولیسو د لسمه حوزه په شاوخوا کې غزمه کوله چې پر موټر سایکل سپرو نامعلوم وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه بریدکوونکي هم وژلي. بلخو د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رادیو ته ویل چې له دې پیښې د دوی روغتون ته 15 ټپیان ورورل سوي چې څلور تنه ملکیان او یو پولیس دي. د بل خبر نمخې تیر مشم د هرات په یو کافي شاپ کې 14 درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان کړل. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړ. امریکا پر ترکیه د روسیې د الوتکو ضد دستګاه درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکي پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. رجب طیب اردوغان دا خبرداري پرون په هغه مرکه کې ورکړې چې له خبر ټلویزیون څخه خبره سوه او ده د انقره او واشنگتن ترمنځ د خرابو اړیکو تازه نشه ګڼل کیږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویلي کارتیاوه موږ کولی سو انجرلیک او کوریجیک پوځي اډې وتړو. په انجرلیک پوځي اډه کې له لسیزو راهیسې د امریکایي او ناټو ځواکونو ستراتیژیک تاسیسات سته. په بله پوځي اډه کوریجیک کې د ناټو عمده رادار ځای پر ځای دی. دله معلومه نه ده چې د اردوغان د خبرداري څومره جدي دی او څومره د واقعي اراده په ډاګه کوي. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا تر هڅې وروسته تر انګلیسي ودی. اردوغان د کودتا په هغه هڅه کې ترک سوداګر فتح الله ګولن دخیل ګڼلی چې دا مهال په امریکا کې په جلا وطني کې ژوند کوي. د اړیکو وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اردوغان وویل دی به له روسیې د میزایلو ایس 400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم رانیسي. خو امریکا ویلي چې دغه سیستم د امریکا سخت اف 15 ډوله جټ الوتکو ته خطر پېښوي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د شکېدو لرلید کم اهمیت وګاڼه. تب دسل کېده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبرې پرون د لاوروف تر سفر 15 ورځې وروسته له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړې او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې هم وکتل. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې ټرمپ او پامپیو لاوروف ته د امریکا پر روانو ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د امریکا د 2014 میلادي کال په ولسمشري ټاکنو کې هم مداخله کړې وه. لاوروف وروسته د پامپیو د خبرو برخلاف ویلي چې پولیدونو کتونو کې د انتخاباتو مسله نه ده یاده سوې. د مصر ولسمشر وی په گاون لیبیا کې د ملګرو ملتونو لملاتړه برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل سوی دی. عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د وی ټلویزیونی وینا پر مهال وویل ولې د لیبیا حکومت خپلواکي او آزاده اراده نه لري، ځکه د ده په خبره ترابلس د ملیشو او ترورستانو لخوا یرغمل سوی دی. د زیاته کړې چې د لیبیا اوسنی کړکیچ مستقیما پر مصر تاثیر کوي. د السیسی له دغو خبرو درې ورځې مخکې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د یوې وسلولې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس پر لوري د پرمختګ لپاره د نوې او قاطع جګړې اعلان وکړ. هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره اتې میاشتې مخکې هم د عملیاتو امر کړی و، خو هغو وسلولو ملیشو چې د ترابلس له حکومت سره یو لاس دي د هفتر د حملو په مخنیوي کې هم مرسته کړې ده. په لیبیا کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې د دغه هیواد د کلونو دیکتاتور معمر القذافي ووژل سو، سیاسي ګډوډي روانه ده. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دویمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور سوی دی. پرون په زرګونو مظاهره چانو یو ورځ وروسته له هغې لاریون وکړ چې بلوازد پولیسو مظاهره چان په شدت وځپل. دوی میاشتې مخکې د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې دا تر ټولو سخت تاوتریخوالی ګڼل سوی دی. دا مظاهرې د دې سبب سوې چې صدر اعظم سعد حریري د اکتوبر میاشتې پر 9 استعفا وکړي. مظاهره چان د سیاسي سیستم بدلون غواړي چې د دوی په وینا ظرفیت نه لري او اداري فساد پکې سته. دوی د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې ټیکنوکراتان یې په سر کې وي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په بلخ کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات د شپې تر ناوخته روان وو. د ولایت اوسیدونکو وایي
ډیر په شدت جنگ وو. سلوي کال کې داسې جنگ فکر وکړو موږ نه ولیدل. دا یا د دولت مرمۍ وه یا د قیصری مرمۍ وه. هر چا چې وه د زموږ کورو د زموږ همسایګانو ته تلفات ورسولې.
د کندز تخار پر لار تلونکي مسافر وایي چې دغه لار په دې وروستیو کې نام نه سوې
کته کني پښتنه وکوله دس لکه پیژندې چې همدغه سړک په غاړه کې څلور مرمۍ ویشته جای په جای مړک
د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د هند په شمال کې د تاوتریخجنو مظاهرو پر مهال شپږ کسان وژل سوي دي دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د خپرونې د سر موضوع رااخلو افغان امنیتي ځواکونو تر بیګا ناوخته د جنبش ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل د بلخ امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې قیصری لا نه دی نیول سوی خو پوځیان عملیاتو ته دوام ورکوي قیصری چې ځان بیګناه بللی وایي چې دولتي عسکرو یې پر کور بریدونه کړي دي سپی بلا ستانکزی او نور جزئیات
په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د هغه کور د افغان پوځیانو لخوا تر بیګا ناوخته هم محاصره او عملیات پرې روان و د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز بیګا د افغانستان په وخت شاوخوا 12 بجې ازادي راډیو ته وویل چې د قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي خو تر اوسه نه دی نیول شوی متاسفانه تر اوسه نه دی نیول شوی زموږ عملیات روان دي اوس تصفیه کاری روانه ده د قیصری کور او شاوخوا تلاشي کوو جنگ اوس درېدلی یوازې دوه پولیس مسطي ټپیان شوي د دښمن بیا اته کسان وژل شوي دي د فایز په خبره قیصری په بلخ کې شاوخوا یو نیم سل ناقانونه وسلوال لري او د خلکو کورونه لوټي او زورواکي چلوي په مزار شریف کې د قیصری ځینو ګاونډیانو له هغې ډلې صفت الله رحیمي او کرامشاه افغان رسنیو ته ویلي چې افغان پوځیانو او د قیصری وسلوالو سخته جګړه کړې او دوی یې ډېر اندېښمن کړي
ډېر په شدت جنگ و څلوېښت کالو کې داسې جنګ فکر وکړه مونږ نه و لیدلی ستا یاد د دولت مرمۍ وه یاد د قیصری مرمۍ وه هر چا چې وه د زموږ کورو د زموږ همسایګانو ته تلفات ورسولی خلک ډېر ځورېدلي دي داسې جنګ کېده لکه داسې فکر وکړه چې خطې اول کې داعش سره جنګ دی
از ساعت یازده شب جنګ شروع بود تا خودی حالی که همراه شما صحبت میکنم تا همین حال
د قیصری د نیولو پر سر د اوسنۍ لانجې د حل لپاره جنرال دوستم خپل استازی بابر فرهمند بلخ ته لیږلی و خو ویل کیږي چې له قیصری سره خبرو نتیجه نه ده ورکړې قیصری چې د جنرال عبدالرشید دوستم پخوانی ملیشه قومندان و د 1990 کال په سرطان میاشت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ونیو او شاوخوا شپږ میاشتې په کابل کې د ملي امنیت لخوا ساتل کېده حکومت دای په دې تور نیولی و چې د خلکو حقونه یې تر پښو لاندې کړي او د خپلو ناقانونه وسلوالو په مټ زورواکي چلوي قیصری کال تر انتخاباتي منډو ترډو مخکې خوشی شو او لخپلو کسانو سره یو ځای بلخ تستون شو له هغه ځای لخپل پخوانی رهبر جنرال دوستم سره مخالفت وکړ چې ولی د ملاتړ نه دی کړی نظام الدین قیصری چې ځان بیګنا بولی بیګا یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د لخپل کورنۍ او لزګونه کسانو سره په یو بل کور کې ځای پر ځای شوي زما یو کور یې ونیو او اوس په خپل بل کور کې یم له 50 کسانو سره مې دوی وایي چې قیصری یا نیسو یا یې وژنو زه وایم چې نه مې نیولی او نه مې وژلی شي که څوک مجرم هم وي باید یو تماس ونیسي چې دا جرم دې کړی له تماس پرته یو دم بریدونه پیل شول اته کسان مې ټپیان او درې نور وژل شوي تیاری اته بمونه واچول په همدې بمباریو کې مې کسان ووژل شول قیصری د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو پر مهال له رحمت الله نبیل ملاتړ اعلان کړی و د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل د قیصری په ننګه په حکومت په خاصه توګه ولسمشر اشرف غنی نیوکه کړې چې ولې د قیصری د نیولو لپاره د هغه په کور بمبار کړی او له زوره یې کار اخیسته د کورونی چارو وزارت د همدې قوس لیندې میاشتې په لومړیو کې د قیصری د دوسیې د بیا پرانستلو اعلان کړی و او دا د له دوو ورځو مخکې د نیولو حادثې پیل کړې
ومردل چې پرون تر ناوخته په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وسول حکومت ویلي و چې دغه عملیات لپاره به له کابل څخه د پولیسو یو ځانګړی قطعه ورزي په خپل قیصری په خپلو خبرو کې ویلي چې بیګنا دی مجیب حبیبزی په مزار شریف کې دا موضوع تعقیب کړي د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره دی حبیبزی صاحب سهار په خیر تازه جزئیات څه دي آیا قیصری نیول سوی که اوسم د غد نیولو لپاره عملیات روان دي
سلامونه سړی چې تاسو ته د غیر او ټول اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ته یادونه درلوده دغه عملیات تیره شپه له کابل څوارلس ساعته جګړې وروسته د کابل څخه د راغلو خاصو ځواکونو لخوا په اته بجې پنځ شول چې تر تمه دوام لري څو شې وړاندې ما د وخت پولیسو لویان د شاد سره خبرې درلودې دی ویل چې تر تمه د قیصری یو کور یو امنیتی قرارګاه او د پاغه کې یو ډېر لوی باغ وو چې د اورو فابریکا هم وه هغه دوی تلاشي او تصفیه کړي دي چې پکې تر دمه اوه جسدونه موندل شوي دي او د دې د پیدا کولو او د دې د نیولو لپاره هڅه دوام لري او دغه دستور نه سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا چې ګډ امنیتي ځواکونه ملي پولیس ملي اردو ملي امنیت ځواکونه دي او د کابل راغلي خاص قطعي مشتي کوي کلابنده شوی ده او دوی هڅه کوي چې قیصری ونیسي خو تر دمه قیصری نه دی نیول شوی تیر شپه ماته قیصری سره خبرې درلودې د ویل امنیتي ځواکونو چې پرته له دې چې د کوم جال براوړي او یا د نو غواړي چې حاضر شي دوی پر عمله کړی ده او تر هغه به د مقاومت کوي چې د مسله یا د سولي لارې حل شي یا هم دی
بله حبیب زای صاحب زیات پښتنه ولړیږي اول خو د غمړی چې پیدا سیوی د کسان څوک دی
دا پولیس وایي چې هغه قانون او سوال دي چې قیصری لزان سره ګرځول قیصری سره چې مو خبرې درلودې د ویل د ما یو ځای درې کسان وشل شوی دي ګواکې دا کسان احتمال لري چې سیما ډیره لوی سیما وا او څنګه چې وایي کی پولیس وایي دا کاوه چې د اورو فابریکا وا ممکن د دغه فابریکې کارکون کې هم وي او یا د سیوی چې قیصری کسان وشل شوی او دای په کوي خو په مجموعي ډول چې موږ امر راټول کړی له پولیس او له قیصری څخه تر دمه په دغه پیښه کې لاس کسان وشل شوی دي او له نه کسان څخه ډیر تپیان شوی چې پنځه تنه د قیصری کسان دي او دوه تنه نور هم تپیان البته د میجی پولیسو دي.
بله حبیب زای صاحب لانجا لڅ را پیل سوی ده په خپل قیصری تاسو ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د سولېزو خبرو غوښتنه کړې ده ولی اوس د دې نیولو لپاره اقدام کیږي اصلي ستونزه څه ده؟
کوم تور چې پولیس په یو بلاګه کې چې 13 ورځې خبره کړه او هغه کې وایي چې محکمه حکم کړی چې باید قیصری ونیول شي په داسې تورونه لګیدل دي چې په بلخ ولایت کې له سلو ډیر نقلونه او سوال لري چې دغه نقلونه او سوال په غلاو کې په انسان دورونو کې په باج اخیستنه کې او همدارنګه د ځمکو په خاص کې لاس لري دغه عمده تورونه دي چې په ده پوره شوي دي او په دغه اساس محکمه حکم کړی چې دا باید جلب او ونیول شي او بیا مرکز کابل تاسو ته وښی.
بلې د بلخ چارواکو امنیتی چارواکو پرون ویلي وي چې قیصری په خپل کور کې دی او دوی کور ماتره کړي پر کور باندې عملیات سیوی دی او چاپا اچول سوی دی نو دی بیا څنګه د دغه کور څخه تښتي او یو نامعلوم ځان ته ځای ته ځان رسوي.
قیصری سره 13 ورځې چې مو خبرې درلودې د وې چې کورونه یې څنګه پر څنګه دی او دا سیمه چې دای وسیږي د مزار شریف په ځمانه ناحیه چې اوبه سیمه او د ډیره ګڼګونې سیمه ده نو دا وایي چې اوس هم د یم دلته ده خو په بل کور کې څنګه پر څنګه کورونه دي په دغه کور کې د خپل ماشومان او خزه او تقریبا ډیر شتنه میلمانه چې ورته راغلی وو او د دې لیدو لپاره دا غو سره او ځینې ځواکونه ورسره دي چې دا وایي چې که په شورای ډول مسله حل نشي دولت نه نیولای شي او نه هم وژلای شي
د دې په لویونو لکه چلاریونه هم کړی دی هغه څه وایي څه غشتنه لري
اوس په ټوکا مو کسانو تقریبا پرون سلګونو کسان د ماستر سیمه ته راغلي او د ولسمشر محمد اشرف غنی او په برخه د نتیز وکونو پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې دا و چې باید دغه ماسره ودرول شي او مسله د سولې د لارې څخه حل شي لا کابل څخه هم د بابور فرهمند په مشي یو حیات راغلی و چې د بخ لا والی د دوستانم شاین قلوب له مشر او د تد بخ لا مرستان والی سره یو لیدل چې هغه د جنبش حزب غړی دی جهه صدا و چې دغه مسله دوی د سولې د لارې څخه حل کړي خو بیا او د زمونږ قصیر باید ځان امنیتي ځواکونو ته وسپاري خو څنګه چې معلومات دی حاضر نه دي چې ځان تسلیم کړي او په همدې اساس بیا دا خبره به نتیجې پای ته ورسېدلې او پولیس اقدام وکړ چې دای باید دا نظامي لارې ونیول شي.
قیصری د افغانستان په شمال کې له وتلو سیاستوالو سره یا په مخالفت کې دی یا یې هم ملاتړ کوي. دغو سیاستوالو د هیواد په شمال کې د دې موضوع په اړه کومه تبصره کړې ده؟ دوی څه ویلي دي؟
تیره ورځ قیصری چې مو خبرې درلودې د تورونه پورې کړه چې په اواز مخکې له دې چې پولیس د په کور حمله وکړي عطا محمد نور بال د بلخ پخوانی والی ته منسوب کسانو د پر کور یرقل کړی وو او د تیسره تقریبا دو ساعته او سوال نشته درلودله چې په دې تړاو د عطا محمد نور مطبوعاتي دفتر هم ته د مسندي ویلي یوازې د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تاین چې پرون په یو فیسبوک کې پیغام کې وویل چې دغه حزب چانسو دی چې څو د منفریتوب له طریقه دغه مسله په سوله ییز ډول رد کړي. دا مسله بیا ما د بلخ د امنیت عامر له عبدالرزاق قادری سره شریکه کړه. رضا قادری وویل چې دغه هڅه بې ګټې دي او قیصری نه غواړي چې دا مسله له سوله ییز لارې حل شي او یوازینۍ لاره نظامی اقدام دی. موږ ضرب الاجل ورته تعین کړی که د دغه ضرب الاجل پر اساس دی خپل ځان تسلیم نه کړي چې وروسته به پوځي عملیات پیل شي چې هغه د ځانګړو پولیسو لخوا 13 پاتمه جو پیل او تر دمه دوام لري.
ډېر مننه. په بلخ کې د ازادي رادیو خبریال و مردل چې په دې ولایت کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات چې پرون وخته پیل سوي لا هم دوام لري. امنیتي ځواکونه نه دي تمویلیدلي چې قیصری ونیسي. په خپل قیصری بیا ویلي دي چې دای بی ګناه دی او د دې لنجې د حل لپاره د سوله ییز مذاکرو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هغه کسان چې د کندز تخار پر لار تګ راته کوي د دې لارې پوجدو کې د امنیتي ګوښونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی د کندز امنیتي چارواکي د دې ولایت د لوی لارو د امنیت په تامینولو کې په پاتې راتلو تورنوي. اجمل آریان او نور تفصیل.
مسافران د کندز تخار لوی لار د مرګ واټ بولی. عبدالصبر د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د کندز تخار پر لوی لار هر ورځ څو ځای وسلوال طالبان موټرونه تلاشي کوي. نموړي د خپل د سرګو لیدلې حال ازادي رادیو ته داسې بیان کړ.
خو یو موټر کې سوزکې کې ناشتو تللو کلی خو دغه یو کچو به صدغه جار گزرنه لګ دی خو دا اندرابیانو څنګه هندغلته ماجګر سبې چیک پاینی دغلته د سوزکې نه ریشکلا لکو نه پیغام چې چیکاراو کته کني پختنه وکول تل دس لک پیژندې چې هم دغه سرک په غاړه کې څلور مرمه وشت جې په جې مړک
لڅ باندې دوه ونوې رئیس د کندز تخار د لارې پوغدو کې او شمیر امنیتي پوسو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او لکبلې د دغه لارې امنیتي وضعیت خراب شوی. د تخار ولایت یو تن وسیدونکي سیف الله په دیاړه وای
د کندز تخار په لوی لارو کې وسلوال طالبان راوتی دي. د غلار ټوله د دې په ولکه کې ده. موږ ځینې دوستان تخار نه راتلل کندز ته وسد خان آباد په لار په غرو کې په کلو منځ کې راغلو. نو هیڅوک په دغه لار باندې ته د پیټیرو دوه ونې را پدې خو ته غراتګ نشو کولای چې لوی ستونزې را ولاړې کړي دي.
په ورته محل کې د کندز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله امیری هم وای چې د کندز تخار لوی لار په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او هر ورځ دغه لارې په ودو کې موټرونه تلاشي کوي.
کرمنګ مسافرین له قندز نه تعالی آباد هم زیاده ډېر نگرانی په ډېر تشویش کې دي. تهدیدونه زیات شوی دي. موږ بیا هم یو وختنه لرو له محلي حکومت نه چې د طالبانو د وخت د غخمت کوونکی جواب ورکړي چې څو د موږ ملت د موږ ولس وکول شي په آرام پاسو دغه باندې خپل ژوند تیر کړي.
له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم د کندز سخر د لوی لارې په ودو کې امنیتي ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر د دغه لارې د امنیت تامینولو په خاطر پوځي عملیات پیلوي. د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه وویل
مسیر ورسولی خان آباد دقیقا یک مقدار مشکلات وجود داشت.
دقیقا د کندز تخار په لوی لار یو اندازه مشکلات موجود دي او موږ د شته ننګونو د لرې کولو په خاطر یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او په پلي کولو سره به د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مسافرانو او موټر چلوونکو د کندز تخار او د کندز بغلان پر لویو لارو د وسلوالو طالبانو له فعاله حضور او امنیتي ګواښونو شکایتونه کړي وو، او دغه راز د کندز له امنیتي ارګانونو یې غوښتنه کړې وه چې د دغې لارې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. خو دوی وایي چې تر اوسه پورې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه د کندز امنیتي چارواکو کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر کمیدو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې له افغانستانه 4000 امریکایي پوځیان وباسي. واشنگټن اگزامینر خپرونې په دې تړاو لیکلي چې دا د ولسمشر ټرمپ د هغې ژمنې برخه ده چې د سیمې په شخړه کې د امریکا د ښکېلتیا د ختمېدو په اړه یې د دوبي پر مهال کړې وه. خبرونه په مطلب کې زیاتوي چې دریو برحاله او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري د ځواکونو د ژر وتلو اعلان وکړي، او له دې سره به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر ډیره حده کم سي. دا مهال په افغانستان کې د دغو امریکایي پوځیانو شمیر د 2000 او 1500 ترمنځ ګڼل کیږي. د خبرونې په لیکنه د اعلان په پراروانو څو ورځو کې په داسل کې وسی چې امریکا په قطر کې د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته پیل کړې دي. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغې خبرې چې پیل سوې وې تېره پنجشنبه بیرته پکې ځنډ راوستل سو. دا ځنډ پر باګرام پوځي اډه د تېرې چهارشنبه تر حملې وروسته راوستل سو. واشنگټن اگزامینر د ولسمشر ټرمپ هغه ټویټ ته هم اشاره کړې چې په اګست میاشت کې یې پکې ویلي وو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمېر 8600 ته راکم سي. د لیکنې په حواله ولسمشر ټرمپ په دوامداره توګه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کړی او ژمنه یې کړې ده چې دغه جګړه به چې څه باندې 13 کلونه ورباندې اوړي ختموي. د کاناډا آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د پخواني شوروي اتحاد ماینونه او بمونه له لسیزو په افغانستان کې خلک وژني. پخواني شوروي اتحاد 4 لسیزې مخکې پر افغانستان یرغل وکړ او د وټولې 3 لسیزې پوره سوې دي، خو په دې هیواد کې بیا هم هماغه د لسیزو مخکې د جګړې میراث خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په افغانستان کې مرستندوی ادارې له 1999 میلادي کال راهیسې د ماینونو او نورو ناچاو د وسایلو د پاکولو او شنډولو کارونه پر مخ بیایي. په لیکنې کې د دولتي ارقامو په حواله ویل سوي چې تیر کال ماینونو او نورو ناچاو د وسایلو په افغانستان کې 1391 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې تر نیمایي زیات قربانیان یې ماشومان دي. د ماین پاکۍ MDC مؤسسې تیر کال ویلي و چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت او د کورنیو جګړو پاتې سوي ماینونه او نور ناچاو د وسایل هر میاشت په افغانستان کې تر 180 زیات کسان وژني چې د ورځې په اوسط ډول 6 کسان کیږي. ولی سوي چې لا هم د افغانستان شاوخوا پر 40% خاوره ماینونه او ناچاو د وسایل سته. اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. د هند په شمال ختیځ کې د تاوتریخجنو مظاهرو په دوام 6 کسان وژل سوي دي. د دوی ترمنځ 4 تنه د پولیسو لخوا ویشتل سوي. مظاهرچانو 2 موټر بسونه او موټر سایکلونه سوځولي او ویلي دي چې خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. په هند کې هغه قانون سخت مظاهرې پارولي چې له مخې په دغه هیواد کې میشتو غیر مسلمانو کډوالو ته تابعیت ورکول کیږي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
شپږمه ورځ ده چې د هند ځینې برخې نارامې دي. خلک په تیره بیا په شمال ختیځ آسام ایالت کې راپاڅېدلي او د هغه قانون د بیرته ړنګېدو غوښتنه کوي چې له مخې هند ته له پاکستان، بنګلادیش او افغانستانه ورغلیو غیر مسلمان کډوالو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. دا قانون د دسمبر په 11مه د هند پارلمان تصویب کړی. د آسام ایالت په مرکز گواهاتی ښار او پلازمینه نوې ډیلی کې پرون مظاهرچانو بسونو، ټرینونو او موټرو ته اور واچو. دوی د مظاهرو په سبب په ځینو برخو کې د ټرینونو تګ راتګ هم له خنډ سره مخ شوی. د مظاهرچانو یو تنظیمونکی او د مسلمانانو د ساتنې د ډلې په نوم د یو ګروپ بنسټګر ارجیت اشاد قریشی رویټرز اژانس ته ویلي د دین په نوم تبعیض نه مني.
هم هر بل می آپ کا سہیوگ کرنے کے لیے تیار ہیں.
موږ آماده یو چې د حکومت هر پریکړه ومنو، خو چیرته د دین په نوم مسلمانان زورول کیږي او تبعیض ورسره کیږي دا هیڅ د زغملو نه ده. مسلمانې ډلې به د دغو اقداماتو پر ضد پراخ لاریونونه وکړي. مظاهرچان تازه تصویب شوی قانون د هند اساسی قانون په خلاف ده.
د دغو مظاهرو په دوام د راپورونو په اساس پولیسو هم په ځینو سیمو کې په خلکو ډزې کړې. پرون لږ تر لږه څلور کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي، تر هغه مخکې دوه نور کسان وژل شوي وو. ګڼو محصلینو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستې. له ډلې د پاپوري په نوم یوې محصلې رویټرز اژانس ته ویلي،
د تریپورا اصلي اوسیدونکي د بنګالیانو د نفوذ په خاطر اوس په اقلیت بدل شوي دي. دا یو ژوندی مثال دی. قرار قرار به د ټول اسام اصلي اوسیدونکي په اقلیت بدل شي. موږ هیله من یو چې د هند خلک زموږ لاس ونیسي، موږ ته که بګوان هم راشي او قناعت راکړي دا سند نه منو.
پولیسو په اسام کې د شپې ګرځ بندیز وضع کړی، خو پرون داسې ویل کېدل چې اوس یې لږ محدودیت رفع کړی او په دې سره به مظاهره چان لا پسې زیات وکولی شي مظاهرې وکړي. د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه بیا پرون له خلکو وغوښتل چې آرامه دي شي. هغه په جارکنډ ایالت کې یوې غونډې ته وویل، د هند شمال ختیځ خلکو کلتور، ژبه، ټولنیز هویت او سیاسي حقونه به محفوظه پاتې شي. اسلام پالو ډلو، مخالفو ګوندونو، بشري حقونو فعالانو او ګڼو محصلینو او ځوانانو ویلي چې د حاکم ګوند بھارتیا جنتا په خوخه د تابعیت وروستی تصویب شوی قانون د هند 200 میلیونه مسلمانانو د منځوي کولو لپاره د صدر اعظم نریندرا مودی یو هڅه ده. مودی دغه تورونه رد کړي دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی دی. په هرات کې تېره شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. بلخوا په دې ښار کې تېر ماښام په یوه چاودنه کې درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان شول. د ترکیه ولسمشر خبرداری ورکړ ک امریکا پر ترکیه د روسیې د الوتکو ضد دستګاه د رانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکي پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه ګټه اخلي وتړي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د شکېدو لرلید کم اهمیت وګڼه. تبدسل کېده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د مصر ولسمشر وایي په ګاونډي هېواد لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل شوی دی. ګڼ اوریدونکو سیمیسونه هم راستولې دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمیس کې لیکلي، حکومت هغو خلکو ته چې کورونه د برق د پایو د کیبل لاندې دي د پیسو ورکولو وعده وکړه. هغوی فورمې هم اخیستې. باید حکومت د دوی ستونزې درک کړي. سید احمد عمری له کندهار لیکلي، په کندهار کې دا څو ورځې کېږي چې برېښنا نسته. خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د خلکو په کورونو کې اوبه نسته ځکه چې برق نسته او خلک د برق په وسیله اوبه له څاهانو څخه راکاږي. انصار الله حکیمي د لغمان له الینګار څخه لیکلي، په الینګار ولسوالۍ کې د معلمانو د نمرو د ویش ستونزه تر اوسه نه ده حل سوې. دولت د یو څو غاصبانو مخه د ده په خبره چې نسي نیولی. نقیب احمد حسنزی له کندهار لیکي، د افغانستان په محبسونو کې د زندانیانو لپاره د کتابونو د زمینې برابرول د حکومت د ستایلو وړ ګام دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، که چیرې امریکا خپل سرتیري له افغانستان څخه وباسي کوم اندېښنې وړ خبره ځکه نه ده چې افغان ځواکونه اوس په خپل سر سره کولی سي چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، وچې ډوډۍ دی وي خو کاشکې چې په هیواد کې سوله وي. احمد الله له میوند لیکلي، طالبان په افغانستان کې د تریاکو په ذریعه خپل جنگ ته دوام ورکوي. او بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکلي، د انتخاباتو له نتیجو څخه سم د بسوګۍ واده جوړ شوی دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږیست چې خبرونې هر ورځ د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راکو حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند
ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د بېځای شوو کورنیو د یو کمپ نه د الادات په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه کمپ کې ګڼې بېځای شوې کورنۍ میشتې دي او اقتصادي ستونزې لري، خو د حکومت او یا نورو مؤسسو لخوا ورسره کومه مرسته نه ده شوې. دغه ستونزه مو د کډوالو چارو د وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دی څه دی؟
نوم مې ملک الاداد، اصلي د کندهار ولایت د ژړې د ولسوالۍ او د چارکوڅې اوسېدونکی یم. فعلاً بېځایه شوي د ناامنۍ له امله د کابل ولایت بګرامۍ ولسوالۍ پلي شنه چمن د بګرامۍ کې سکولت کوو، د خیمو لاندې مو ژوند دی.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه د جنګو د ناامنۍ له امله راغلي یو. دغه اوس دغه کم ماشومان چې مو مریضان دي یا سوی تغذیه دي یا سینه بغله سو یا هغه ناولده ناولده مریضي ورته راغلي دي چې ولکه ډاکټران په علاج پوهیږي چې هم پیسې نه لري، کثافات او پلاستیک را جمع کوو، په دغه باندې موږ هغه خپل کتخ پخو یا سوځو، د دغه کچرو د دغه کثافات او د دغه کباره څخه موږ ته داسې مریضي را مخسوي دي. دا اوس په هر میاشت کې موږ شپږ اووه ماشومان د لاسه ورکوو، سپینګیري او سپینسري د لاسه ورکوو. مشکل دغه مشکل دی چې موږ د افغان تجارانو، ملي تجارانو ورونو څخه او د وزارت امور مهاجرینو څخه او زموږ هغه خیره بنسټي موسسې چې د ملل متحد پورې ارتباط لري، نو زموږ غوښتنه دغه ده چې دغه ورونه لکه کم چې دغه دبلیو وزر افغانۍ زموږ سره په ژمي کې د هر فامیل سره کومک کوي، دغه موږ ته کفایت نه کوي.
کوم هیئت ستاسې دغه کم ته راغلی، د کورنۍ وضعیت یې لیدلې او څه سروې کړې؟
یو پلان داسې سروې کړې ده چې موږ تاسو ته ځای درکوو. اول زموږ غوښتنه خو د سرپناه ده، هغه غټ هدف زموږ سرپناه ده. کوم بودیجه چې دی لري په افغانستان کې بهترین مستحق خلک دغه دي، دوی د حیارا داسې سروې دي وکړي.
په دغه کمپ کې یوازې د کندهار ولایت خلک اوسیږي او که د نورو ولایتونو هم شته؟
دلته ما سره د لوی پکتیا او د شمال تله طرف لکه کندوز، باغلان، مزار، بدخشان، هلمند، وروزګان، کندهار، زابل، نورستان، لغمان، ننګرهار، دغه سي مختلفو مختلفو ولایتو او مختلفو ولسوالۍ جنگزده سیمونه هم منطقو خلق دلته زما سره وسیږي. دلته ځانونه اچولي دي ځکه چې دا هر کور هم شهید ور کړی دی، دا هر کور هم معیب ور کړی دی. د چارګان دغسې د ډوډۍ د خوړلو توان نه لري.
ښه، پخوا د سروې ځینو ټیمونو ویلي وو چې کله چې دوی د بېځایه شوو کورنیو دغه کمپونه سروې کړي، داسې کورنۍ هم پکې موندلي چې کورونه لري، اقتصادي وضعیت هم ښه دی، خو د مرستو د ترلاسه کولو په خاطر دغو کمپونو ته راځي او ځانونه رجستر کوي، او د سروې ټیمونه چې دغه وضعیت وویني بیا په هغه کم شک کوي او مرستې ورسره نه کوي. آیا په ځینو کمپونو کې داسې څه شته؟
شته، داسې کسان هم شته په چادریو کې را وځي د پاخه تعمیرانو نه چې دلته کورونه لري. د دغه مهاجرینو او د دغه داخلي بېځایه شوو دغه د خیمو لاندې چې ژوند کوي، د دغه غریبانانو په رس کې لغته وي یا جنجال جوړوي یا شرارت کوي په کوڅو کې په ډلو ډلو پسې، هغه کومه موسسه کومه انجو چې راځي دلته د دغه مهاجرینو سره کار کوي یا یو څه خبره په دغه انجینرانو ټیمانو کې مسته. موږ شل ځلې ورته ویلي دي چې وروره کور یې ونه ګورې، کور ته دننه ورنهسي، فامیل یې برابر نه وي، هغه نوم ملک.
څومره وخت کېږي چې په دغه کمپ کې اوسېږي؟
ما څلور کاله پوره شوله، او داسې خلک شته چې دغه پرون نه ورمه ورځ هم راغلي دي د جنګ له وجې څخه.
ښه، ستا ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کډوالو چارو وزارت له وایانده او د رسنیو له مشاور ښاغلي سید باسط انصاري سره شریکه کړې ده. انصاری صاحب، د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د بېځایه شوو کورنیو له یو کمپ نه د الادات په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه کمپ کې ګڼې کورنۍ میشتې دي، اقتصادي ستونزې هم لري او هوا هم ورځ په ورځ سړیږي، خو دوی سره د حکومت یا د مرستندویو مؤسسو لخوا کومه مرسته نه ده شوې. په دې حصه کې ستاسې پلانونه څه دي؟
مننه په څه کال کې د کډوالو چارو وزارت سروې چې تر سره کړې دي د مجموعي په توګه د دې نوې وزارت په کورنۍ او صاحب کومکونه تر سره کوي شي مونږ ویل شو دوله سره او سل کورنۍ د کډوالو چارو وزارت له خوا نه کومکونه تر سره کیږي هغه ته او یو د اجرات د ملي او بین المللي نهادونو په همکاري سره دا کومکونه تر سره کیږي او مونږ ویل شو چې 250 زره کورنۍ چې مونږ ورته پام کلرو چې د جهانی بانک له خوا نه یا د اروپایي اتحادیې له خوا نه باید کومکونه نورم زیات شي او کومکونه تر سره شي چې دا ټول سرویسي د کورنۍ ته چې د مجموعي په توګه 15 زره کورنۍ ده مونږ وکولی شو چې په ژمی کې هغوی ته کومکونه تر سره کړو.
انصاري صاحب، دا خو یو عمومي پلان دی، خو په ځانګړې توګه کوم پلان چې د کډوالو د چارو وزارت دغه بیځای شو ته ترتیب کړی هغه کوم دی؟
کډوالو چارو وزارت له خوا نه 2000 وصل کورنۍ ته نقدي پیسې ورکول کیږي. خو ستونزې ډېرې دي او امکانات وزارت سره ډېر لږ دي.
دغه موسسه چې دغه پروګرامونو په پلي کولو کې تاسې سره مرستې کوي یا ژمنې کوي هغه کوم دی؟
بین المللی مؤسسات ده، لکه اکید مؤسسه ده، اوچا، داکا، یونسیار، آیوی، موزین نور مؤسسات ده چه ده کدوال چار وزارت تسنگ که ولار ده او دوی کمکونه پروز کالم او مخی هم ترسره کرده و او سم ده کدوال چار وزارت تسنگ که ولار ده او اغوی دا اجمن لری شه سکل که ده طول کورانه یو تا سروی ترسره سوی ده اغوی تا کمکونه تر سره کوي. او په کابل کې هم دینه کمپونه دی بجای شوی کسان ده زمونگ افغانان چې د ننګرهار او دین نور ولایتونه کابل تر راغلی دي هغوی ته هم کمکونه تر سره کیږي.
انصاری صاحب، د بګرامه او د کمپ دغه بجای شوی کورنۍ هم په دغه پروګرامونو کې شامل دي چې مرسته به ورسره وشي؟
بالکل، یوازې په کابل نه، په ټولو ولایتو کې سرویس تر سره شوی دي. په 3 ولایتو کې، مخصوصا په هغه ولایتو کې چې زمونږ افغانان دین او عواملو د خوانه دوی بیزای شوی دي، لکه جنگونه ده او حوادث طبیعي حوادث ده او دین نور عوامل ده چې هغوی بیزای شوی دي. یوازې په کابل نه، په ټولو ولایتو کې دا د بګرامي کمپ، دین نور کمپونه په کابل کې میشته، هغوی هم په دغه برخه کې سروې کې شامل ده او کومکونه چې تر سره شي په شمول د کابل په ټولو ولایتو کې دا کومکونه تر سره کیږي.
انصاري صاحب، دا مرسته خو پخوا هم له بیځای شو کورنۍ سره شوی، خو ځینې شکایتونه هم وو او هغه دا چې ځینې کورنۍ شکایت کاوه چې مستحق او غیر مستحق په پام کې نه نیول کیږي. په دغه پروګرامونو کې د شفافیت په حق له څومره ډاډ ورکولی شي؟
مخکې له دې نه چې کومکونه تر سره شي، اول به خامخا د کمیټې حالت اضطرار له خوا نه چې په هر ولایت کې خپل د ولایت محترم والی سي مسؤلیت لري، دغه کمیټې مشرتابه ځینې نور دولتي ارګانونه ده چې په دغه کمیټه کې سهم لري، لکه کډوالو چارو وزارت ده، د طبیعي حوادثو وزارت ده، او جامعه مدني ده په دغه برخه کې، شورای علما ده. د ټول دغه کمیټه ابتدا تر سروي تر سره کوي او بیا وروسته او پیژندل شي کوم افغانان چې بیځای شوي دي، کوم کورنۍ مستحق ده، او بیا وروسته دوی گزارش ورکوي مرکز ته، او د مرکز نه په ځینې بین المللي مؤسسات له خوا نه ټول په همغږۍ او همکاري سره دا کومکونه تر سره کیږي.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د بیځای شو کورنۍ ولیو کمپ نه د الهادات په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي و چې په دغه کمپ کې ګڼې کورنۍ وسیږي خو مرستې ورسره نه دي شوي. او د کډوالو چارو د وزارت د خپرونو سلاکار او ویاند ښاغلي سید باسط انصاري آزادی راډیو ته وویل چې پلانونه یې ترتیب کړي او له دغو کورنیو سره به مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0
عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې یا په یو ښه زیر باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر استولی دی.
سلام علیکم، زه نور الدین د زابل ولایت د جو ولسوالۍ څخه د صفاتمه کیم. زما یو ورور چې دوه کاله کې ورک کو دا یو چې مخکې ما ازادي راډیو ته زنګ وکړ د یو چا ماته لکندار زنګ راووالی. ستا ورور دلې په یو شرکت کې کار کوي، نو کولی شي ورته راشي. بیا زه ورغلم، هغه د ګازو شرکت و، دورې مې ورور پیدا شو، ما کور ته راوسی. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کور ته مو راوستئ. خو دوستانو، دغه دوست مو موږ ته دا هم ویلي وي چې د خپل ورک سوی ورور د موندلو لپاره یو نیم لک افغانۍ انعام شی وو، او دا یې ویلي دي چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغسې کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده، او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدي، نو هغه کولی شي چې هغه کس چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومک در سره کړی، البته به هم خپل خوښه مو د کومغه ته ورکول، هغه ستاسو کار دی، شخصي کار مو دی. ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خې پیغام رسولی دی، هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل شوی دی، او د خپلوانو اسان څخه پوښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي، نو د ته دی رازی د دې څخه وره.
السلام علیکم، زه محمد دهل من ولایت د جریسه ولسوالیه. د ازادي راډیو اوریدونکو ته دا پیغام لرم. څلور کال کېږي یو اساسي د خپل نوم دولت یادې، د پلان نوم صدر الدین یادې، د ورور نوم ظفر خان یادې، د بل ورور نوم ابراهیم یادې، منتقا تخار یادې. هر څه چې په دې اړه معلومات لري یا کوم قریب زما غږ او ریزما سره د په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. سپر څلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش نارا یو ار بیا وایم، سپر څلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش. د ازادي راډیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لال محمد اکیار مړی کوم د لشکرګاه شهر نیولې ده. یو مسلمان ورور ولی وای چې ما ورور رغی دا تاولا په نامه دی، نو دلته موږ پیدا کړی دی. دا درې افتی کیږي وای د پلار نوم یې محمد جواز دی. هر مسلمان ورور کې په نو غواړي چې موږ سره تماس ونیسي. موږ د اړیکو نیول شمیره ده 0 1 0 4 1 3 0 1 0 4 چپر یو نه چلور و درې. دا ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زه نو عارف سره خل د کابل ولادت دی تاسو نه ولته کس د مسرو د مچا په نام میګي د کلاب نوم یې نه نو دا وای شتا څه پیدا کی د ما سر پوښ نه دا څه ته شو اتیا یې سو پنځه پنځه د سوو بل اړیو شنه نه څه ته شو سپر واه یا پنځه سو اته څلور کوي بل شمیر نه سپر نو دی یو یو سپر سپر د خدای په امر.
مله السلام علیکم، عبدالبصیر هم د بالا مرغاب نه تماس نیولې دي. دلته یو د پاتې په نامه د ګور محمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاتی د کلاتی د کلی د دغه چوي وای زه د کلاتی د کلی یم. دا درې کال کېږي چې د بالا مرغاب ولسوالۍ تر غلې د څه تو ورته کېږي. خو د پښتنو نه کوي بالا چاته نه مانیږي. دوی په کارو چکر کوي، اصحاب اسلام کار نه کوي. در محمد نومیږي، د عطا محمد زوی دی، د کلاچي او د کلي دی، د هلمند ولایت دی. عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي، زما په دغه شماره دې زنګ ووهي.
0-2-2-9-5-5-9
په دغه شماره دې تماس ونیسي، زه معلومات ورته ورکوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دوستانو د خبرونې د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام زما د ورکو نوم نور خان مشهور احمدیا د لاس کار کې ځکه د هارو نه د نیم نه هېد اسلام ځکه نه برک شو دي کار څو پر من مات لري په دغه د نس نورو نو ساده کوم چې سره یا تاسو د شپتنه سره درته د مختاز دی را دي په خوشاله السلام.
وعلیکم السلام. وزولی محمد یم، زما یو محمود دی، ماما می کیږي ورته د کاشم او د ابراهیم ورو دی. نو کار چا په دغه سپین کالی دی، تور کوټه دی او ګردی رښینه پر سر د کار چا پیدا کړی. موږ سره پر دغه شمیره باندې اړی کوم چې 0-0-8-0-8-5-5 خپل شرنی دی ترلاسه کړي.
ما یو انډیوال دی، احمد بدین میږي، د جال مکتبه سماړي کني ولې ده کچې دې ما دا ژغه لري د څه د پر معلومات لري. نو پر دا لمبر ما سره تماس نیږي 0-0-3 پر دا لمبر ما سره معلومات کوي. ومنه.
السلام علیکم. د شر احمد په نام اندلی اجګه سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړه ده؟ زما دا کا زی دی د مدمر په نامه دی چې دا یو نه شي چې ورڅ وی دی. او د سردار کا زی دی د اکاګان معنی دی، د یو نوم قادر کا دی، د یو د ظاهر کا دی، د یو د سلام کا دی. دا تلي اجری او شدون کې دی، دا یو نه شي چې ورڅ وی دی. هر چا کې استعمال ما ستاسو په دغه شمیره دی چې په هوا چې په هوا یو کیزه دوا ورا وو بیا په اخر کې دوا څلو اردغه شمیره ده. هر چا کې لیدلې باید مشتجی تماس راشي. السلام. هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي ول شیرینی دې د الله ته کې مشتجی زنګ وي هر شي چې غوښتي. السلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالخالق ورنه دې هلمند ولایت د بولان نشم زمو برکوم. زمایل د خانه زوی دی، د نظر په نامه دی، د ځانونو سو اتلو سو کالو په شاوخوا دی، د اعصابو تکلیف درلود، د کور او چې وتلی دی، د دوی درې ورځې کې چې نه برکت دی، نو بیا کور ته نه دی راغلی. که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0-0-2-2-4-6 تکرار 0-0-2-2-4-6 والسلام. ازادي راديو څخه ډېره مننه.
بجا السلام علیکم. اغای ګولم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مشان سمجان غوالي دي. ما یو انډوال دي چې اصلي مینه عبدالجان دي چې مشهور په ګمبک دي. د درې سنور کال کې چې وکسو دي کدي خپل د اعلان اوري یا څو د پاره معلومات لري. ما فکر کوم چې دې شمیره ته ماسو نشي 0-0-3-5.
السلام علیکم. دغه تر زما دا پیغام دی چې زما یو ورور د عزت خان په نامه باندې د علی آباد په منطقه کې زما څورک ډیره تشتیدلې دی، اسابې تکلیف لري، د غلک دغه نقش لري چې سره خولې پر سر ده کله کله مغزی کجیږي بس د سنیو مچکسي پښې سره بندیږي د ساخان د چمتال ډول سوالې نه خبر ستې سره ټلیفون پکړ شي ما د سره کوم دغه نقش لري تور لندې سره دی کله دغه معلومات په چا سره یې ما دغه شمیرې دي د مساز زوی دي د غالک د پلار پښتنه یو سړی دی نو کی د پلار نوم ورته اخلي د نوښار د کلی دی دا مې شماري دی 02 3 0 3 2 9.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی رادیو ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي. او زما دغه پیغامات په شوړیا ډول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د پیروز د کلی او وسیدونکو یم. او اوس حالن په المن کې خراب لرم او زما د ودانې خوريان دي چې راڅخه ورک دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته. یو نور الباقی نه دی یو فضل حجی نه دی کدی چیرې د ازما زغ واورې دی نو دی دی ماته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي 0 0 2 5 0 0 0 5 8 پر دغه شمیره دی ماته زنګ وهي او دی هم دی د خاص روزګان او ز یو ز دی شمیره تکراروم 0 0 2 5 0 0 5 8 دغه زما شمیره ده. په دغه شمیره کې به زما سره اړیکې ونه شي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته. والسلام.
السلام علیکم. زه د ویډیو ټول کارکونکو اوریدم. السلام علیکم. چې په تلاجه نه سلام اړیکې مې د مرکز وشکرګان نیولې ده. زما یو بل څه ورته راکا زمې دي د دې نش کې دي هر چاته معلومات په دغه شمیره زما سره اړیکې ونه شي 0 0 2 5 0 0 0 خدای په امان.
الو السلام علیکم. ز پردلا محمدی د زابر ولایت د شمول زو ولسوالینا درڅخه په تماس کیما. زما یو ورور د سیدوا کاله کیږي سره درکد. زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته په دوه شمیرو زنګ وهي. صفر بیا یو پنځوش پویش صفر نش پال. السلام
علیکم. السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه ورسېږي. بعد سلام په ویش کې زایو ملګری دی یا څه په نامه زه فایل وټوایم چې په دې هیله ماته زنګ وو په دغه نمبر
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سره کاجی هغه چې سره رښتینه ده تاسو دې سمپالیا پوښاږي که هر څا ورو لیدلې په دغه شمیره د موږ سره اړیکه څنګه شي سفر و بیا سفر و پنځلس یو پنځلس درویش په پای کې درویش هغه لمبار دی هر چا چې لیدلې موږ ته په دغه شمیره باندې معلومات راکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته مننه کوم محمد خوشال نن له هلمند ولایت ما زما نازې دې داوت په نام دې دې نس کې چې دا راکښو دې څه دې راهم کې نو کا څه ملت پر ځان معلومات لري دې خپل ځما غلا ازادي راډیو دې لا ښه دې دې شمیرې دې موږ سره اړې کې ونی سي چې تر اوسه نه سلیش یې ولس د ورنه نه نه یا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ مرکز تقریباً
ستاسو دی هم په مخشی او مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستول دي. موږ به په امانت سره درته خبرو هر اونۍ او تر بل خبرونه پرې تاسې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.